Holiday Nation. دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې زه ګل ایاز او ملیحا امیرزاده درته هرکلی وایو. په روانه ګړۍ کې د قبایلي سیمو، خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم درخورو. ونیس پروګرام جمهوریت د خبرونې په دویمې نمایي کې اورېدلی شئ. خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه له ملیحا امیرزاده نه اورو.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. اول فاټا سیاسي اتحاد د فاټا ايني حیثیت بدلولو پاړه د جمع شوی قانون په ملاتړ پر راتلونکي کې لاریون اعلان کړي. پاکستان او افغانستان د پولیو ناروغي د مخنیوي پترس کې په ګامونو پورته کولو سلا شوې دي او د جرمني حکومت وایي هیواد ته د افغان کډوالو ورتګ زیات شوې دي. تفصیل: لګن شمیر سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر پر 14مه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوي قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر خونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پختونخوا نه د اسلام آباد په لور ځي.
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریل منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځای نه به منګه په د جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریل نومیښی دی.
د قبایلي سیمو د پارلمان غړو 13 میاشت د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې یو قانوني مسوده جمع کړې وه چې پکې د ځینو نورو ترڅنګ فاټا په خیبر پختونخوا کې د ګډولو غوښتنه شوې وه. پاکستان او افغانستان د پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په عملي ګامونو اخستو سلا شوې دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمنخار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یو غونډه کې وشوه. د پاکستان استازیتوب د ایمرجنسی آپریشن سینټر مشر ډاکټر سید سیف الرحمن او د افغان ډلې مشري د هغه هیواد د روغتیا وزارت یو لوړ پوړي چارواکي فیض الله کاکړ کوله. غونډې ته وویل شو چې 4400 کسان تر سرحده وړي راوړي او پکې 900 هغه ماشومان دي چې عمرونه یې تر 500 کالو کم دي او په دې کې 300 ماشومان د پولیو لساسکو پاتې کیږي. د یونیسف یو چارواکي ویل په سیمه کې 10,000 کسانو خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکو له ورکولو انکار کړو خو د دوی د ځینو اقداماتو له وجې په دې کې اوس په تیزی سره کموالی راغلی دی. له غونډې وروسته ډاکټر سیف الرحمن خبریالانو ته ویل د اف سي ځواک عسکر به د ځانګړي روزنو وروسته پر پوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد ساسکي ورکوي. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه یوازیني دوه هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس شته. پیښور هایکورت د تحریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خیبر پختونخوا د اسپیتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړي دي د هغو جواب دې په لیکنې بڼه عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر مهال جسټس وقار احمد او جسټس محمد یونس عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. درخواست ورکوونکو دریځ خپل کړ چې د اصلاحاتو په اړه مقدمه په عدالت کې روانه ده او په داسې وخت په دې اړه د عمران خان له لورې په دې موضوع خبرې کول په عدالتي توهین کې راځي. د سې شنبې په ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته د وینا په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان ویل د ډاکټرانو یو ډله د مافیا په بڼه هڅه کوي چې د اسپیتالونو په اړه د حکومتي اصلاحاتو مخه ونیسي. د اصلاحاتو له مخې به هسپتالونه خودمختار شي او څارنه به د بورډ آف ګورنرس په نوم یوه ډله کوي خو د ډاکټرانو اتحادیه د دې مخالفت کوي او په دې کې د ترمیم غوښتنه کوي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیلېږي چې پکې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه مهال خالي شوه کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق د مخالفه امیدوار په درخواست د هغوی غړیتوب ختم کړ خو وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بیرته وګټله. دی به هم په نننۍ غونډه کې ګډون کوي. د سپیکر د چوکۍ لپاره واکمن مسلم لیگ نون بیا هم ایاز صادق او تحریک انصاف شفقت محمود د امیدوارانو په توګه اعلان کړي. د جرمنی حکومت وای د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی او هر ورځ د 2000 په خواوشا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخستو لپاره ورسیږي. د جرمنی د کورنو چارو وزیر ټامس ایډی میزیر پرون همدارنګه ویلي د اکتوبر په میاشت کې 1000 افغان کډوال په غیر قانوني لارو ورسېدلی دي. د ده په وینا د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یونیسي. هغه شمیرې چې د جرمني حکومت پرون خپرې کړي څرګندوي چې د جنورۍ نه د اکتوبر تر میاشتې پورې د هیواد ته 8500 شامي افغان او عراقي کډوال ورغلي دي. تر دې مخکې د جرمني د کورنو چارو وزیر ویلي په دې شمېر د افغانانو ورتګ د دوی لپاره د منلو وړ نه دی او د متوسطې طبقې افغانان باید په خپل هیواد کې پاتې شي. د افغانستان د غور والی وای په یو شمېر کسان یې د رخشانې نومې د جینې د سنګسار په وژلو کې د لاس درلودلو په تور پیژندلی دي. سیمه ژوینده مشال ریډیو ته نن وویل هغه سیمه چې دا 19 کلنه پیغله پکې وژل شوې ده حکومت تر کنټرول لاندې نه ده بلکې پکې طالبان واکمن دي.
سیما جوینده وایي موږ کسان پیژندلی د یو کس نوم اخلم چې هغه مولوي یوسف دی. ورور یې د دې نجلۍ خواستګار و او دا نجلۍ په همدې خاطر وژلی چې نه یې غوښتل د مولوي یوسف ورور سره واده وکړي.
د رخشانې په نوم د غزوان نجلۍ دوه اونۍ مخکې د غور ولایت په یو سیمه کې یو شمېر خلکو سنګسار کړه. د پیښې د ویډیو تر خپرېدو وروسته یې د نن نه په افغانستان او بهر عکس العملونه راپارولي. امریکا د زیارت په ورځ په څلورو کسانو فردي جرم لګولی چې هغوی له القاعده سره په ګډه په افغانستان او عراق کې پر امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي. د امریکا انصاف وزارت جسټس ډپارټمنټ دغه فردي جرم وایي دغه جوړه جوړه وروڼو له 2015 کال راهیسې د جعلي کریډیټ کارډونو له لارې پیسې راټولولې او هغه به یې بیا القاعدې ته ورکولې. په دغو کې یو مشکوک کس په 2009 کال کې یمن ته تللی و او هلته یې د القاعدې یو مرستیال او د دې ډلې عرب ټاپو وزمه څنګ مشر انور اولاکی ته $22,000 ورکړي. اولاکی په 2011 کال کې په ډرون برید کې تر وژل کېدو مخکې د امریکا او غرب په ګټو بریدونه تنظیم کړي. ترهګرو ته مادي مرستو په دسیسه کې ککړ کسانو کې یحیی فاروق محمد، ابراهیم زبیر محمد، آصف احمد سلیم او سلطان روم سلیم شامل دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له سیرت زهیر اورو.
نن د جمعې په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او په 1.25 روپۍ او یا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 23 روپۍ او یا پیسې او 23 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.95 روپۍ او 23 روپۍ شل پیسې. افغانی په 1.25 روپۍ او په 1.65 روپۍ. او 200 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 12 او زیات نه زیات 26، بنو کې 12 او 24، او کوټه کې به کم نه کم 26 او زیات نه زیات 21 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اوردونکو، خبرونه مو د مشال راډیو نه واوریدل چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال راډیو .com، همداراز په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د قبایلي سیمو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد ویلي دي په دغه سیمو کې د اصلاحاتو لپاره وړاندې کړل شوي قانوني مسودې په اړه مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی.
الور مطلب پاکستان نه دینه مخکې هغوی مونږ ته ویلي چې بیل روډ مونږ در سره یو، تقریبا 90% امیدونه دي چې مونږ سره به مطلب ملګرتیا کوي.
دا 400 پولیسو یو کس په دې تور نیولی و چې خپل 12 کلنه ماشومه لور یې خرڅوله. دغه ماشومه وایي:
سما مخکې خویندې را نه خلاصي کړي، او خویندې ما نه کولې خلاصي کړي، او اوس ما هم خلاصي په 2 لاکه روپۍ په پنجاب.
د کاشغر گوادر اقتصادي لارې مغربي برخې جوړولو ګټې به کروندګرو لپاره څومره وي؟
زموږ اولس چې دی دا به ګوا پر دې خبره یقین پوخ شي. یوازې روډو باندې چې دی د دې باندې زموږ خلک چې دی دا قناعت پکې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې پاکستان ته د غړیتوب نه ترلاسه کېدو تر شا څه وجوهات دي؟
کله الیکشن وکړو یو پکې کله نه یو خدا خو کېږي نو اسپیشل ریزن څه خاص وجه نه ده.
او د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس په نوم نړیوالې ادارې تازه کلنۍ رپورت څېړلې. شننې او تبصرې هم درو له مشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو، تاسې د مشال رادیو د ماسپخین یوې بجې خبرونې ته غوږ یې. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاټا پارټیز اعلان کړی چې په دغه سیمو کې د اصلاحاتو راوستو په موخه د نومبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته مظاهره کوي. د دغه اتحادیې لخوا د مظاهرې اعلان په داسې حال کې شوی چې په دې وروستو کې د پاکستان په پارلیمان کې د فاټا غړو یوه قانوني مسوده جمع کړې وه او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو په آئینی حیثیت کې بدلون راولي. دا چې په دغه قانوني مسوده تر اوسه پورې کې څومره پرمختګ شوی او قبایلي مشرانو په دې لړ کې د کومو مهمو سیاسي ګوندونو مرسته ترلاسه کړې ده، د دې جوابونه د یوې دمې وروستو. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو اتحاد آل فاټا پارټیز اتحاد مشر اخونزاده چټان ویلي دي چې د نومبر په 14 نیټه د حقوقي قبایل لاریون یا مظاهرې مقصد د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو د بل حمایت کول دي او په دې کې ټولو ګوندونو د ګډون ژمنه هم کړې ده. اخونزاده چټان د حقوقي قبایل ریلی په اړه زیاته کړه:
په 16 تاریخ باندې منګه په ډی چوک باندې په اسلام آباد کې د ټولو قبایلو یو ریلی منعقد کړی دا چې دا به د مردان د رشکې ترچین نه به دغلته قبایلي جلوسونه چې کوم دي د ایجنسیانو هغه به دغلته راځي او د دغه ځایه به منګه په جلوس په شکل کې اسلام آباد ته ځو چې هغې ته منګه حقوقي قبایل ریلی نومیښی دی او هلته به منګه په ډی چوک باندې جلسه کوو او په هغه جلسه کې به زمونږ سره د ملک څومره سیاسي او مذهبي پارتۍ دي کوم چې زمونږ سره آل پارټي سربراهي کانفرنس کې شرکت کړی او هغه ټولو مونږ ته یقین دهانی راکړې ده چې هغه به زمونږ سره په دې کې شرکت کوي او هغه به هلته زمونږ د حمایت اعلان کوي.
اخونزاده چټان ویل چې د اصلاحاتو بل لپاره یې په دې وروستو کې ډېرې زیاتې هلې ځلې کړې دي. د دغه خبره په لومړي پړاو کې یې په سیاسي اتحاد کې شامل د ټولو ګوندونو مشران په اعتماد کې اخستلې. د دې وروستو په نشتر حال کې یې لویه جرګه وکړه، بیا په خیبر ایجنسۍ کې د شاجی ګل افریدي په حجره کې د مشرانو غونډه رابللې وه او بیا په دې لړ کې جماعت اسلامي ټول ګوندیز غونډه منعقد کړې وه. د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستلو لپاره بل د سپتمبر په 8 نیټه په پارلیمان کې جمع کړل شوی و. دغه بل د فاټا د پارلیمان یو غړي ساجد حسین توري جمع کړی و. نوموړي له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې زیاتره مهمو سیاسي ګوندونو مثبت جواب ورکړی دی.
جماعت اسلامي خوستین خاطر پی ټی آی پیپلس پارټي شیر پاو او مولانا فضل الرحمن مدرے اغم اس پورے نانے کڑے اغم مدرے یس کڑے نی نو کڑے رے کہ یگن علاوہ چکم ایم کے ایم والا دی حمایت کڑے رے یگن علاوہ چکم نون والا دی پو نون کی اندا کو نون ممبران مونگ سرا مطلب پتی بیل بند سائنم کڑے رے اور نور چکم ممبران دی نور آلو اور مطلب پاکستان نا دی نمک کیا کوئی مونگ تیلی سے بیل روڈ مونگ دا سرائیو تقریباً 90% امید دنیا مونگ سرا وہ مطلب مرگتیا کبھی.
ساجد حسین توری زیاته کړه چې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند لخوا هم مثبت غبرګون مخې ته راغلی دی او دې بل کې تر ټولو مهم رول د وفاقي حکومت دی. کچری په قبایلي سیمو کې د دې بل مخالفت کیږي نو د قبایلي مشرانو مستقبل لاهې عمل به سوي. په دې اړه د پارلیمان غړی حاجی شاجی ګل افریدی وای:
سر لاغ ماتو د نابکو او دینه پاس د زمون کوم دا غوي چې موږ په هر علاقه کې هټلونم کو موږ په هر علاقه کې رودونه بندو او موږ به خپل حق ته پر هر حتی د ټولو لپاره ځان تیار و چې لو هر حتی د ځو چې موږ خپل حق واخلو دا نه تیار زمونږ په تر اوسه پورې کوم خبرو سره مخ شوي دي نو دا زمونږ د جلالت لار ده. په دې کې موږ قبایل او پښتانه ذلیل شوي یو، په دې کې زمونږ حق
شاجی ګل افریدی زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات د قبایلو ښه راتلونکي لپاره ډیر زیات ضروری دي او له تیرو 18 کلونو راهیسې د سیمې اوسیدونکو د غلامۍ ژوند تیر کړی دی. همدارس قبایلي مشران د نورو وختونو په پرتله دې ځل زیات خوشبینه دي چې پارلیمان به د فاټا آئینی حیثیت کې بدلون د بل منظوري ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال اړو ته تاسې غوږې درنو اردوونکو، د خیبر پختونخوا چارسدي پولیسو څو ورځې مخکې یو کس په دې تور نیولی و چې خپله 12 کلنه ماشومه لور یې په پنجاب کې په پیسو د خرڅولو کوشش کولو. د پولیسو په وینا له ده سره یې هغه ښځه هم نیولې چې د لور په خرڅولو کې ورسره مرسته کوله، خو دوی دواړه دا تورونه رتوي. البته ماشومه وایي چې پلار یې له مخکې نه هم د دوی دوه خويندې خرڅې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان پر رپورټ کې وره.
د سړیرو د تانې مشر عمران خان وینا تر مخه دغه نیول شوي کسانو کې عدالت نه میکز خپل دولس کلن لور په 2 لک روپیا د پنجاب نه راغلي خلکو باندې خرڅوله، ولی پولیسو ته اطلاع ملا شوه او سمدستي کاروي وکړه چې پکې دغه ملزمان ونیول شو. د سړیرو د تانې مشر مشال لیډو ته ویل
عدالت نومې دی پلار دی وقول د دوی چې د دې الک دوه خويندې اوم دی خرڅې کړې دي په پنجاب کې، او د دې الک چې کوم مور دام دوی خرڅه کړې ده، دوی رااله او دا جینې تختوله او دا جینې خرڅوله په پنجاب کې. نو چې دا ماشوم تختول نو موږ ته اطلاع ملو شو، بیا په موقع باندې موږ ورولو کوم دا زنانه سره ده هغه موږ تانی ترا وستل چې موږ معلومات وکړل. نو دای چا سره په 2 لک روپۍ په پنجاب کې کړی و، خدای باندې او تکول چې راځه تا بوزم او الته دې مور ته خیم. نو مور خو دې مخ کې خرڅه کړی و، لکه دا اوس دې بلې زنانه تاسو ګوره ده بلې خزه کوم ده دې دې عمر ته ګوره دې کار ته ګوري لکه دینه بخپل ام پیدا ایدا بسې حساب کتابي.
عدالت خان ماشوم لور نوشین د چا چې په 2 لک روپۍ سودا شوی و پاجړه او یره ویل چې پلار ده د نور خويند او مور پشن په پنجابیانو خرڅه خول دا سره درورا دا نوخر اکبر پوری نه چرسدې سړډېرو ته خپلوانو کرا راو تختی ده.
نوشین تمام مخکیم ده یو موضوع من ده خوین ده 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 سکردی او خوین ده محل کول خواست گوه او اوس مام خواستای پا دولا گوه پای پا پنجابیان پا تا نیشتا چیست بگرسه.
دغه نیول شوي کسانو کې اویا کلنه زنانه خاتون هم شامل ده چې د پولیسو په وینا د دغه 12 کلن ماشومې او د دې نه وړاندې د دوی د دوو خویندو سودا یې هم په پنجاب کې نور خلکو سره کړې وه. پولیس وایي چې د 12 کلنې نوشین سودا هم دغه زنانه کړې ده چې پکې دغه ماشومه اخیستونکو نه 1000 روپۍ هم اډوانس اخیستې دي. خو دغه زنانه وایي چې دا ټول دروغ دي او په دې باندې بې ځایه تورونه لګوي.
د پخپل امر کړی وای زیا خدای مې په کپنو لګه کړی دا مخه مخ دا رور زړه په قسم لازم چې جن مې تاسو کړی مې نو سیده ورکم د وی او وری کا دا غو هله سو ګوتا دی ور رور په لاس ده.
د دغه قضیه مرکزی ملزم او دغه ماشومان پلار عدالت خان وای چې خزه په خپل خوخه کور پر خو دی او دنه د خرڅ کړی
د دې خبره ممبر د به مې نه وشه پر دا چې هغه ماته يم زین الله په نامه غواړم وای مال چې کم نه داسې حساب کو تاسو نه کی کوم دی خو به ارسه وای دی خو ما باندې ارسه وای خدای شته کده دی انا خبره کړه بل لور چې کوم کم مشره ده ما ده نو چې دا اما په 2000 روپۍ دي دلالي ورکا دانه دا کوم چې اثر ده 2000 روپۍ مال راکړي زما مرشد ده ما روشته ټول پکې دي بل چې کوم دا مال ورز ګلدستان امه ده هغه خاون مال یې زکړې وا پته چې هغه زاغه پارس واغشته ده ما 15 میاشه په سعودي کې هغه سره تیرې کړې دي.
رضوان تر دغه ماشومې ورور دی وای چې خپل دوه خويندې او مور یې پلار ډېر وړاندې خرڅې کړې دي، خو ولې اوس یې د کشر خور سودا هم کوله، خو ولې چې دته پته ولګېدا نو خپل خور یې د دوی د لاسونو نه راو تختوله او پولیس ته هم اطلاع ورکړه.
پیره زما مور خرڅه کوو دوی خویان دی رااله خرڅه کې نو دی بلې خور راته سوال جواب وکړه داته ما رو تختوله اوس مونږ دلته راغلی اوس ترور کرال تمرا پسې راغو هلته نه رانه بوتله تختوله په 2 لک روپۍ رانه وای خرڅه کړې وه پنجاب کې یو سپورې ما خپل مور خویان دی نو دی لیدلې دی یوې نه بغیر.
بلخوا په خیبر پښتونخوا کې د زنانو په ضد د تشدد د ختمولو او د خیر خیګړې تنظیم سره کار کوونکي فدا محمد وایي چې یو خوا کې دلته کې غربت دی نو بلخوا نه خو د قانون عملداري شته او نه په یو کچا د زنانو د حقونو پاملرنه کیږي.
تاسو وګورئ چې خور سره سراونډینګ پیلو کې لږ باندې دا او کینو بلا زینو کې دا کیسې شوې دي، بل یو خاص ګروپ دی چې هغه اکټیو دی زمونږ په پروینس کې او هغه د اکټیویټیز کې انوار دی او هغه منځ کې جوړي او هغه به خپل کمیشن نو حساب کتاب خلی زمونږ ټول سایټي یا زمونږ ان جی اوز یا زمونږ هغه تاسو خود خزو د حقوقو باره کې ډیره خبره کوي خو صرف په هغه موضوع خبره کوي چې په کوم کې بین الاقوامي ادارې فاندینګ کوي دا ټول ډونر ډریون دي کنه جی او چې چرته فاندینګ نشته نو الله رضا لپاره زما په خیال دلته یوم داسې څوک نشته چې هغه د دې باره کې आवाज اوچت کړي.
د پامول دا چې د سړډیرو د تانې پولیس وینا وا چې دوی د عدالت خان او دوی سره نیول شوی د ملګرو د موبایل ډیټا تر لاسه کړی دا او دغه په ذریعہ به نه واج دوی د دوه وړاندې خرڅ شوی لوریان را پیدا کړی بلکې د دوی سمر مقامی یا د نور صوبو ملګری دی هغه پسې هم لټون شروع کړی دی. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکای
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپگونا تر سحر 9 بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com.
درنو اردوونکو دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان قومي اسمبلی غونډه نن کیږي چې پکې به پر مهمو موضوعګانو خبر کیږي. یو مهمه خبره د سپیکر پر خالی څوکۍ د انتخاب محال پیش او بل د متحده قومي مومنت لوري د خپل استعفاګانو بیرته اخستل دي. تفصیل له اسلام آباد ریاض مساخیل راکوي.
خوش درې میاشتې بعد چې کله په جولای کې غونډه شوې وه د هغې وروستو دا غونډه کېږي نو درې میاشتې وروستو د قومي اسمبلۍ غونډه رابلل شوې ده. په دې کې یو خو دغه خبره چې متحده قومي مومنت چې کومې استعفاګانې ورکړې وې نو د هغې د واپس اخیستو لپاره درخواست ورکړې ده او امکان دی چې هغه درخواست د دې منظور شو د دې استعفاګانې واپس شي. دغه رنګ چې کوم درې غړي د قومي اسمبلۍ په ضمني انتخاباتو کې ټاکل شوي دي نو هغې به هم د خپلې چوکۍ سوګند پورته کوي. په هغې کې یو پخوانی سپیکر ایاز صادق هم شامل دی چې هغه د لاهور ضمني ټول ټاکنې چې کوم دي هغه ګټلې دي. خو تر ټولو مهم د سپیکر د انتخاب د پاره به یو شیډول جاری کیږي یو مهالویش جاری کیږي چې د هغې مطابق کم زموږ د قومي اسمبلۍ سیکرټریټ چې کومې سرچینې دي هغې وایي چې امکان داسې دی چې نهم تاریخ باندې دغه د سپیکر د انتخاب دغه شیډول د نهم تاریخ دپاره جاری شي.
تاسو خبره کوي د سپیکر ځکه دا خو به اوس مقابله کېږي اپوزیشن ګوندونه هم ستا او تحریک انصاف ستا پیپلز پارټي ستا قبایلي غړي دي دوی په دې حواله باندې څوک امیدواران مخې ته راغلي دي؟
جی بالکل، د مسلم لیگ لون د طرفه چې کم دنو پخوانی سپیکر ایاز صادق هغه ټاکل شوی دی. ورسره ورسره شاه محمود قریشی د تحریک انصاف چې کم مشر دی نو هغه پرون اسلام آباد کې میډیا سره په خبرو کې وویل چې کړیو په دغه اوټونو کې د سپیکر په انتخاب کې باقاعده ایصاف لري او دغه رنګ شوکت محمود د دې چوکۍ لپاره منتخب کړی دی. سور دی مخکې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټه الحاج شاجی ګل چې کم دنو هغه په خبرو کې ویلیو چې مونږ هم د قبایلی سیمو نه زموږ چې کوم نمائندگان دي نو په هغه کې به مونږ د یو کس نوم هغه رامخې ده کوو هغه به مونږ ټاکو چې هغه د سپیکر په انتخاب کې برخه واخلي. خو تر دې دمه په باضابطه توګه دي داسې قسمه اعلان نه دی کړی چې آیا کم یو نوم یې یا کم یو غړی د قومي اسمبلۍ هغه د سپیکر د انتخاب دپاره رامخې ته کوي.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای شي.
درنو اودونکو زو پیښور تا په پیښور کې خبريالانو پرون د واکمن ګوند تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد مظاهره کړې ده. خبر اعلان وای چې عمران خان څو ورځې مخکې په پیښور کې د خبری غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې نامناسبه خبره کړې وه او دوی دا عمل غندي. مظاهرچیانو له عمران خان د بخښنې غوښتنه کړې خو لا تر اوسه نه عمران خان او نه هم د دې ګوند په دې اړه څه ویلي دي. له پیښوره د غلام غوس دا رپورټ اورو چې د خبریالانو په نارو پیلېږي.
پیښور کې دا مظاهره د پیښور خبریالانو د عمران خان په ضد ترسره کړه. عمران خان چې کله د ریحام خان نه د بیلیدو وروستو په پیښور کې په اول ځل د رسنیو سره مخامخ شو نو د پیښور د یو خبریال عریب یوسفزي په یوه پوښتنه ډیر سخت غوسه شو او د پیښور د خبریالانو تر مخه عمران خان ډیر نامناسب ځواب ورکړی و. هم د دغه خبریال د پوښتنې او د عمران خان د ځواب په لړ کې خبریال عارف یوسفزي مشال ریډیو ته وویل
چې زما چې کوم د عمران خان نه سوال هغه خو د هغه د مردم شناسۍ په حواله سره او چې ته یو ښه مردم شناس نه تا چې د سیاسي ټیم کوم انتخاب کړی دی آزادي ژوند کې کوم انتخاب دی کړی دی خلک په خیال یا ستا په خیال هغه تعالی دوکه درکړی. سوال ډیر ساده و. عمران خان چې کوم جواب راکړی دی هغه ډیر سخت و د صحافیانو د بې عزتۍ په تناظر کې ځکه نن صحافیان نن په سړکونو راوځي دي دا مظاهره کوي. یو خبره ده عمران خان چې هغه خپل الفاظ واپس واخلي هغه چې کوم د صحافیانو بې عزتۍ کړی ده په هغه د صحافیانو معافي وغواړي هم په دغه باندې دا مسله ختمې دی.
هم په دې لړ کې د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر نثار محمود او خبریال ممتاز بنگش مشال ریډیو ته وایي
دا د اغیزې مدارم جوړیږي چې صحافیان سوال وکړي که څوک جواب نه ورکول غواړي نو په ښایسته طریقه سره هغه دم ویلی شي چې زه په دې باندې سویل نه غواړم پزے د دے چے دا صحافی بے عزتی وشی نو زمنگ احتجاج دے خلاف تے کہ صحافیانو بے عزتی منگ نہ منو او ٹول خلق داوے چے داسی نو بکار نو دے مطلب دا دے چے اغا مناسب الفاظ او زکہ خنن میڈیا دا کے خلاف دا خنن صحافیان پہ احتجاج دی
دیکھیے دا شک نشتا چے دا دا بالکل ذاتی معاملہ دا او کمنگ دا وګورو چی کلا چی دا غو عادت کې دوه نو هغه خو په میډیا کې رالو هغه باندې خو هغه سره اعتراض نه هغه دغه ذاتی معاملې نه خو چې کلا دا خبره دغه شان رااله نو بیا پاغه باندې دغه د پارټي خپل خلکو پاغه باندې تفسیری اور کې دغه وضاحتونه وکړو نو چې دغه د پارټي یو لیډر د ذاتی معاملې باندې دغه ترجمانی کولی شي نو زما په خیال عمران خان هم خپل صفائی هغه خلکو ته پیش کولی شي چې څوک دغه پیروکار دي هغه پسې روان دي چې کم از کم هغه یو پبلک فیګر دی زما په خیال کې یو دوه خبرې په دې باندې هغه وکړي نو دا سبا خبره نه
دا یادونه ورله چې د عمران خان او ریحام خان د واده لس میاشتې وروسته د دواړو ترمنځ د ځینی اختلافاتو له وجې دواړه د یو بل نه بیل شوي دي او په دغه موضوع په پاکستان کې رسنیو توده بحثونه پیل کړي دي خو د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وایي دا د هغه ذاتی او کورنی معاملات دي او په کار ده په دې د تفسیرو او بحثونو نه ډډه وکړي شي غلام غوث مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
مشال اړیکه تاسو غوږی ترنو اوردونکو د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف د تیرې سیشن به په ورځ امر وکړ چې د کاشغر گوادر اقتصادي لاري مغربي برخې لپاره د ځمکه واخستل شي او پر هغې د کار پیل شي دا په داسې حال کې ده چې د پښتنو ملت پالو ترڅنګ یو شمیر نورو ګوندونو هم تور لګاو چې مرکزی حکومت یوازې پر ختیځه لاره کار کول غواړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند په دې دریز لرونکو کې یو مهم ګوند وو اوس پښتنه دا ده چې دا ګوند او د بلوچستان کروندګر د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ لري
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ په اسلام آباد کې یو لوړ پوړي حکومتي غونډې ته وویل چې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې پر مغربي برخه دي ژر تر ژره کار پیل شي نواز شریف امر وکړ چې د دې لارې لپاره د دمځکې اخیستلو لپاره له ځایي حکومت سره له نږدې سلا مشوره وسي اوس پښتنه دا ده چې په بلوچستان کې د واکمن اتحاد غړی او په دې لار کې د بدلون یو له مهمو مخالفو پښتونخوا ملي عوامي ګوند د نواز شریف د اعلان ته په کوم نظر ګوري د یاد ګوند مخکښ او پخوانی سینیټر روف لالا مشال ریډیو ته وویل چې دوی د نواز شریف د اعلان هرکلی کوي خو یوازې سړک نه بلکې اقتصادي مرکزونه هم غواړي د وویل
کوم څه د دې د وطن اکنامیک زون اعلان کی انډستریل زون اعلان کی په دې کې چزمه د انرژي زون اعلان کی او دا غو د مقامات تعین وسی او ورسره دا غو د فاره بجټ الوکیشن مزمر د دې صوبې د قسماندګۍ د لیر کېدو په اکله باندې به زمر اول څه دی دا به غوا پر دې خبره کې پوښ سی یوازې روډو باندې چې دې د دې باندې زمر خلک چې د قناعت پکې
د روف لالا په وینا ولس به هغه وخت د پاکستان د مرکزی حکومت پر نیک نیتی باور وکړي چې کله وزیر اعظم نواز شریف په بلوچستان کې د اقتصادي مرکزونو اعلان هم وکړي د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې مغربي برخې په اړه بل پښتنه دار راپورته کیږي چې آیا دا به د جوړېدو په صورت کې د بلوچستان د کروندګرو لپاره څومره ګټه ولري د بلوچستان د کروندګرو د سازمان مشر عبدالرحمن بازای مشال ریډیو ته وایي چې که رښتیا هم دا لاره جوړه سي نو د ده په وینا د صوبې کروندګرو ته به یې ډېره ګټه ورسېږي د عبدالرحمن بازای په وینا د دې لارې له جوړېدو سره به د صوبې میوې او سبزۍ په لږ وخت او کمه کرایه تر منډیو رسېږي
لویه خبره خو دا ده چې د بلوچستان چې دا وخت تقریبا د یو معتاد اندازې مطابق دولس لکه ټن سیب چې دي هغه تقریبا زموږ یا اسلام آباد ته ځي یا لاهور ته ځي ډېر کم مقدار چې دي و کراچی ته ځي نو دا روټ چې راځي دا زموږ دپاره بالکل ډېر به صحیح زموږ به د خلکو کرایه کمه شي او زموږ وخت به کم شي او خاص کر دا فریش فروټ چې دی یعنی لکه انګور چې دی چې هغه مطلب خرابېږي نو چې لارې سمې او ریفر کنټینر یا داسې سهولتونه مفت شي نو دا به له باغو ډایرکټ تقریبا په اووه اته ګنټې کې اسلام آباد ته دا زموږ میوې رسېږي او په ډېر ښه قیمت به وي ولې چې تازه به رسېږي
د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او پښتونخوا ولسي تحریک ترڅنګ یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پورې کوي چې د مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت خاص لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستانه پنجاب ته اړولې ده، خو د مرکزی حکومت چارواکي په وار وار وایي چې په دې لار کې بدلون نه دی کړی. د چین له کاشغره د بلوچستان تر ګوادره د اقتصادي لار د چین په مالی مرسته جوړیږي چې ټول به شاوخوا شپږ څلوېښت ارب ډالر لګښت ورباندې راځي.
بوریوال کاکړو چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو، درنو اوریدونکو بخښه ده، د ماسپښین یوه نیمه بجه ملیح امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اورو.
لګنش مې سیاسي ګوندونو جوړ آل فاټا سیاسي اتحاد د نومبر په 14مه د فاټا آئینی حیثیت بدلولو په اړه جمع شوي قانون په ملاتړ د اسلام آباد په لور لاریون اعلان کړی دی. د دې اتحاد مشر اخونزاده چټان نن مشال ریډیو ته ویل لاریون به له خیبر پښتونخوا نه د اسلام آباد په لور ځي. پاکستان او افغانستان پولیو وایرس د مخنیوي په اړه په ملي ګامونو اخستو سلا شوي دي. دا فیصله د جمعې په ورځ د بلوچستان په چمن خار کې د پاکستاني او افغان چارواکو په یوه غونډه کې وشوه. له غونډې وروسته وویل شو چې د اف سي ځواک اسکر به د ځانګړي روزنو وروسته په پوله ماشومانو ته د پولیو وایرس ضد څاڅکي ورکوي. پېښور هایکورټ د تحریک انصاف مشر ته حکم ورکړی چې د خیبر پښتونخوا د هسپتالونو د اصلاحاتو په اړه چې کومې خبرې کړې دي، د هغو جواب دې په لیکل شوې بڼه عدالت ته وړاندې کړي. د جمعې په ورځ د خیبر میډیکل کالج د استادانو د اتحادیې درخواست اورېدنې پر مهال عدالت عمران خان ته د نومبر تر 12 پورې د جواب جمع کولو وخت ورکړ. د پاکستان د قومي اسمبلی غونډه نن پیل کېږي چې په کې امکان دی د نوي سپیکر د ټاکلو لپاره مهال ویش اعلان شي. د سپیکر چوکۍ هغه مهال خالي شوه کله چې عدالتي کمیشن د ایاز صادق د مخالف امیدوار په درخواست د هغه غړیتوب ختم کړ. وروسته په ضمني ټاکنو کې نوموړي دغه چوکۍ بېرته وګټله. د جرمني حکومت وایي د افغان کډوالو ورتګ زیات شوی دی او هره ورځ د 2000 په خوشا کې افغانان د هیواد ته د پناه اخستو لپاره ورسیږي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر ویلي د افغان کډوالو ورتګ اندېښمن کړي او غواړي چې مخه یې ونیسي. د افغانستان اور والی وایي یو شمېر کسان یې د رخشانی د سنسار په وژلو کې د لاس درلودلو په تور پېژندلې دي او د امریکا د زیارت په ورځ په څلورو کسانو پر د جرم لګولې چې هغوی له القاعدې سره په ګډه په افغانستان او عراق کې په امریکایي عسکرو بریدونه کړي دي.
ملي امیرزاده وچې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کولو. زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریالي راویه اکرم خان د پاکستان د ځینو رسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغونډ کړی دي.
جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي د چهارشنبه په ورځ د لاهور د پلاستیک جوړولو یوې کارخانې څلورم چت غورځېدونه د کارخانې مالک په شمول دوه ویشت کسان مړه شوي دي او د اویاو نه زیات ژوبل شوي دي. ادارې په وینا چې تر اوسه پورې ترلاسه شوي معلوماتو مطابق په دې کارخانه کې د یو انجینیرینګ کمپنۍ د مشاورت بغیر کار روان و چې پکې عام مزدورانو او مصریانو کار کولو. ادارې مخکې لیکي دا کارخانه د اوسنۍ زلزلې له وجې هم متاثره شوې وه، خو په ځای د دې چې مالک یې د دې مرمت کړی وي په څلورم چت یې کار جاري وساتلو. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې د کارخانې د غورځېدو دا وړومبی موقع نه ده، بلکې هر کال څه نه څه داسې پېښه مخې ته راځي. د ادارې په وینا غونډمل کې بغیر د څه اصولو په غیر قانوني طریقو د تعمیراتو کار روان دی. ادارې اخیره کې لیکي ضرورت د دې خبرې دی چې تر څو متعلقه ادارې باقاعده د یو ودانۍ جاج وانخلي نو ورته سرټیفیکیټ جاري کول نه دي په کار. دې سره سره په دې کې د ورته کاروبار کولو یا د اوسېدو اجازت هم ورنکړی شي او سرټیفیکیټ جاري کوونکي ادارو باندې هم نظر ساتل په کار دي چې د سفارش او د رشوت په بنیاد سرټیفیکیټ نه جاري کوي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې هر سل د لاهور د کارخانې غونډې پېښه مخې ته راتلو باوجود په یو سطح هم د حکومت لخوا کوټلي اقدامات په نظر نه راځي. ادارې وایي مقامي او صوبایي حکومتونو له پکار ده چې د ممکنه حادثو مخنیوي لپاره د تعمیراتو په اصولو له نور ځنډ نه کار وانخلي او هیله پکار ده چې د زلزلې نه متاثره ودانو معاینې لپاره به حکومت متبادل بندوبست کوي. وحدت ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی د درېمې کمیټې غونډه کې د پاکستان سفارتکار دیار خان ویلي دي چې د سلامتي کونسل ګڼو قراردادونو کې د کشمیر لنجمن حیثیت بیان کړی شوی او د کشمیر مسله په آزادانه او غیر جانبداره طریقو سره په هوارولو زور راوړل شوی دی. ادارې وایي د دیار خان څرګندونې د هندوستان د مندوب د هغه وینا په ردی عمل کې راغلي دي چې پکې کشمیر د هندوستان نه بېلېدونکې برخه ګرځولې وه او تور یې لګولی و چې پاکستان په یو هندوستاني ریاست غیر قانوني. ادارې لیکي دا متل شوی دی چې د کشالو د اوږدمهاله حل لاره مذاکرات دي او د محض آرایې او جګړې په نتیجه کې ستونزې نورې هم پیچلې کیږي، نو پکار ده چې د دواړو هیوادونو اعلی چارواکي د مذاکراتو په ذریعه د ستونزو د هوارولو لپاره کوشونه تیز کړي او راتلونکي کې د کېدونکو ممکنه خبرو اترو په مهال د کشمیر په ستونزه په ځانګړې توګه خبرې وکړي.
د سیمې حالات، او د نړۍ مطبوعات.
مشال اړیو ته تاسو غوږی درنو اردوونکو، نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لاهور کې د یوې کارخانې د چت د راغورځېدو په اړه لیکنه خپره کړې. دغه پیښه چې د تیرې چهارشنبې په ورځ رامنځته شوه، یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بلخوا ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ډیرو نړیوالو مرستو باوجود د خاندانی منصوبه بندۍ په ناکامۍ لیکنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه لیکنه کې د لاهور د چارواکو په حواله ویل شوی چې د دغه ښار په صنعتي سیمه کې د یوې کارخانې د غورځېدو له وجې ګڼ شمېر کسانو ته مرګ ژوبله وختی ده. د بحریه ټاون یو چارواکي احد مظفر شاه یادې ورځپاڼې ته ویلي، په سمدستي توګه د دې پیښې وجوهات معلوم شوي نه دي، خو دا خبره واضحه ده چې د دې کارخانې ودانۍ د وړاندې نه هم کمزورې وه او د دې باوجود پکې نوی کار روان و. نوموړی وایي د دوی کارکوونکي او مشینري هم په امدادي هلو ځالو کې برخه اخلي او 450 زخمیان یې د ملبې نه راایستلي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا پیښه یو وار بیا د حکومت پام دې خبرې ته راګرځوي چې د لویو ودانیو په جوړولو کې د تعمیراتو قوانین عملي کړي. په لاهور کې میش د ودانیو او ښارونو د آبادولو کارپوهه سارا احمد نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په ښارونو کې د ودانیو جوړولو لپاره قانون شته، خو څوک پرې عمل نه کوي. پکار دی چې دا قانون نه یوازې په لاهور بلکې ټول هیواد کې عملي کړی شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې نړیوالو ادارو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د صحت او خاندانی منصوبه بندۍ لپاره امداد ډیر زیات کړي، خو د دې باوجود یوازې 2% خلک د خاندانی منصوبه بندۍ په اړه پوهاوی لري. ورځپاڼه لیکي چې په دې لړ کې د جماعتونو امامان یا مدیان ښه کردار ترسره کولی شي، خو هغوی زیاتره د طالبانو د اثر لاندې وي، نو ځکه د خاندانی منصوبه بندۍ مخالفت کوي. ورځپاڼې ته یو ملا ویلي که دوی یې ملاتړ وکړي نو کم امکان دی چې ژوندي پاتې شي. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې په 500 کې یوه ښځه د حمل له وجې ژوند د لاس ورکوي، خو د صحت یوه نړیواله اداره وایي چې په دې لړ کې په سړو کې بیداری پیدا کول ډیر مهم دي او دا کار یوازې د جومات د لارې امکان لري. دې لړ کې نړیوالو ادارو دغه هیواد کې د ځنې امامانو ملاتړ ترلاسه کړی او تر دې دمه یې په سلګونو ښځې د حمل پر مهال د مړې کېدلو د خطر نه بچ کړي دي.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو، ستاسو پام یو بل رپورٹ په لور راګرځوم. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته واپس غړیتوب ترلاسه نشو، په پاکستان کې سینیټرانو پر دې مسله غږ پورته کړی دی او حکومت نه تپوس کوي چې داسې ولې وشو. په دې لړ کې د اپوزیشن سره تعلق لرونکو سینیټرانو د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی. دا چې پاکستان ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د غړیتوب نه ترلاسه کېدو تر شا څه وجوهات کېدلی شي، ملیحه میرزاده د دې جواب په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان په سینیټ کې د اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په کونسل کې پاکستان ته په دویم وار د غړیتوب نه ملاوېدلو په ترڅ کې له حکومت نه وضاحت غوښته دي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي سینیټر سلیم ماندوی والا وایي چې په دې لړ کې په سینیټ کې د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی. دی وایي
موږ په سینیټ کې په دې مقصد د التوا یو تحریک وړاندې کړی دی چې دا معلومه شي چې دا څه وشو ولې وشو، خو د حکومت د طرف نه راته څه جواب را نغلو. موږ نه پوهیږو چې حکومت ولې داسې کوي، جواب ولې نه راکوي چې ولې 150 ملکونو موږ له ووټ راکړ او نور ولې رانه کړ. د بشري حقوقو مسله خو په پاکستان کې تر ټولو زیاته ده. موږ ډیر عجیبه محسوسو چې ولې پاکستان د بشري حقوقو له کونسله لري کړل شو.
خو د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د بارنو چارو وزارت د هفتوارې خبري غونډې په وخت خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وویل چې په دې مسله په سینیټ کې د راپورته شوي بحث په لړ کې وزارت یو خبر پاڼه جاري کړې ده. نوموړي وویل یو څو نورې خبرې واضحه کول غواړي او زیاته کړه.
موږ ته 105 هیوادونو ووټونه راکړه، د دې دا مطلب دی چې د بشری حقوقو کونسل غړو راته په اکثریت سره ووټ راکړ. بل خبره دا چې پاکستان په نړیوال فورم یو فعال او مضبوط حیثیت ساتلی دی. دا وخت پاکستان د ملګرو ملتونو د شلو مهمو ادارو منتخب غړی دی. د ملګرو ملتونو په مختلفو ادارو کې ووټ ګټل یا نه ګټل له دې سره تعلق لري چې د هیوادونو ترمنځ باهمي پوهه څنګه ده او ترمنځ یې څه انتظام شوی دی. پاکستان له ډیرو هیوادونو سره داسې ضروري انتظام ساتلی دی خو ځینې وخت بعض ملکونه په آخري وخت د مختلفو وجوهاتو په بنیاد د دې پابند نه اوسي. د زباني وعدې باوجود کله کله دوی ووټ ورنه کړي چې هغې سره اثر پریوزي.
دا چې پاکستان ته د ووټ نه ترلاسه کېدلو تر شا څه وجوهات کېدای شي، سینیټر سلیم ماندوی والا وایي،
زما په خیال خو دا وجوهات کېدای شي چې د پاکستان پارلمان هغه څه ونه کړه چې مطالبه ترې کېدله. د مثال په توګه نور ملکونو ته خپل ځواکونه لیږل. دویمه دا کېدای شي چې هند نه غواړي مونږ د کشمیر مسله پورته کړو، نو ځکه نه غواړي چې مونږ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په کونسل کې پاتې شو.
خود ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په کونسل کې د پاکستان پخوانی مندوب بیرسٹر زاهد سعید وای چې پاکستان ته د ووټ نه ملاوېدلو تر شا څه خاص وجوهات نه ویني. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د جنرل اسمبلی 193 غړي هیوادونه دي. د ملګرو ملتونو د بیان له مخې پاکستان د ایشیا پیسیفیک په زمره کې په 5 خالی نشستونو کې خپل سیټ وبللو. د ملګرو ملتونو د بشری کونسل د غړیتوب موده د پاکستان لپاره د راتلونکي میاشت اخره پورې ده. د کونسل غړي د 3 کالو لپاره منتخب کیږي او 2 ځله پرله پسې د غړیتوب پس په دریم ځل ممبر نشي جوړېدی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
درنو اوریدونکو، د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د خبریالانو پر وژنو سختې اندېښنې څرګندې کړې دي او ویلي یې دي چې دغه هیواد د صحافیانو لپاره خطرناک هیواد ګرځېدلی دی. نړیواله اداره په دې اړه یو خبر پاڼه خبره کړې چې نور تفصیل یې د یوې دمی وروسته وړاندې کوو. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د یو کارکونکو په وژنه اندېښنه څرګنده کړې ده او له حکومت د ککړو کسانو خلاف د کاروای غوښتنه کړې. د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې سره په ټانک کې کارکونکو زمان محسود وژل شوی او د دې ذمہواري وسلوالو طالبانو اخستې ده. د طالبانو یو وین قاری سیف الله رویټرز خبري ایجنس ته ویلي، زمان مسعود یې ځکه وژلی چې نوموړي د دوی خلاف لیکنې کولې. د بشری حقوقو د سار نړیواله اداره وایي چې د زمان مسعود وژنه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیواله ورځ ونمانځلې شوه. د ادارې په خبره پاکستان تر اوسه پورې خبریالانو لپاره یو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د نړیوال ادارې د شمیرو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان کې د 15 نه زیات صحافیان وژل شوي دي. په خبر پاڼه کې د خبریالانو د تحفظ د نړیوالې کمیټې په حواله ویل شوي چې پاکستان په نړۍ کې نهم هیواد دی چېرته چې د خبریالانو وژونکي او برید کوونکي نه دي نیول شوي او نه ورته سزا ورکړل شوي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په پاکستان کې دا د معمول خبره ده چې خبریالان اغوا کیږي، نیول کیږي، زورول کیږي او بریدونه پ کیږي. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې په خبر پاڼه کې د وژل شوو صحافیانو تفصیل خپور کړی دی او په دې حالاتو یې سختې اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې حکومت خپلې ذمهواري په سمه توګه نه پوره کوي. د پاکستان حکومت په دې وروستو کې داسې ګامونه پورته کړي چې د رای د ازادۍ مخه ونیسي. د بشری حقوقو د سار نړیوالې ادارې ویلي باید د پاکستان حکومت هغه خبریالانو ته تحفظ ورکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی او هغه ټول قوانین له منځه یوسي چې د رای د ازادۍ او د خبریالانو پر ضد دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
درنو اوریدونکو، د ډیوا رادیو خبرتیا وا، خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی او تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه مشال رادیو.com همداراز که چرې تاسې د فیسبوک او یا د ټویټر پاڼه لرئ نو د هغې د لارې د مشال راډیو پاڼه خوښه کئ او د هغې د لارې تاسې دا ټولې خبرونې خبرونه رپورټونه اونیس پروګرامونه کتلی شئ لوستلی شئ او دغه راز یې لوستلی هم شئ. درنو اوریدونکو اوس بخښه دی د اونیس پروګرام جمهوریت. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس په نوم نړیوالې ادارې تازه کلنۍ رپورټ څېړلی چې پکې یې پاکستان په جزوي ډول آزاده او افغانستان یې غیر آزاده هیواد ګرځولی. جزوي آزاده او غیر آزاده هیواد څه معنی لري او فریډم هاوس په خپل رپورټ کې د یادو هیوادونو په اړه نور څه ویلي دي. په دې اړه جمهوریت خبرونه واوري چې پامیر ساحل جوړه کړې ده.
په پاکستان او افغانستان کې د آزادیو په اړه د فریډم هاوس تازه رپورټ څه وایي؟ د جزوي او غیر آزاد هیوادونو کټګوریانې څه معنا لري؟ په پاکستان او افغانستان کې د ملکی سیاسي او جمهوری آزادیو کموالی څه اثرات لري؟ په پاکستان او افغانستان کې د قانون حاکمیت په عملي کولو کې لا هم څه ډول ننګونې موجود دي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت پر نننۍ خبرونه کې څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو د فریډم هاوس په نوم یو نړیوال اداره هر کال په هیوادونو کې څیړنې او نظر پوښتنې کوي او د هیوادونو سیاسي ټولنیز امنیتي او اقتصادي حالات څاري. کله چې د نړۍ د هیوادونو په اړه معلومات او مواد غونډ کړل شي نو بیا د هغو معلوماتو تجزیه یا تحلیل کوي. فریډم هاوس د دې تجزیه په نتیجه کې پر یوې پیمانې د هیواد د ټولیزې یا کلي ازادۍ اټکل کوي او بیا خپل کلنی رپورټ خپروي. د اکتوبر میاشت په پای کې فریډم هاوس د 2014 زیږدیز کال په اوږدو کې د نړۍ د ټولو یعنی 195 هیوادونو او 1500 سیمو یا خطو حالاتو د څارلو په نتیجه کې د 2015 زیږدیز کال رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې پاکستان په جزوي ډول آزاده او افغانستان غیر آزاده هیواد ګرځول شوی دی. د فریډم هاوس پر پیمانې د هیوادونو درې کټګوریانې دي. پر دې پیمانې له یو نیولې تر اووه پورې نمرې یا سکور وي. هر هیواد چې له یو نیولې تر دوه نیم پورې سکور یا نمرې ولري هغه آزاده هیواد بلل کیږي. هر هیواد چې له درو تر پنځو پورې نمرې واخلي هغه په جزوي ډول آزاده او هر هیواد چې له پنځه نیمو تر اووه پورې سکور واخلي هغه ته غیر آزاده هیواد ویل کیږي. له دې پیمانې سره سم پاکستان سږ کال څلور نیم او افغانستان شپږ سکور ترلاسه کړی. منا دا چې پاکستان په جزوي ډول آزاده او افغانستان غیر آزاده هیواد دی. فریډم هاوس پر خپل وپاڼه د خپلې څېړنې او ارزونې میتودولوژي ورکړې او وایي د هر کال له جنوري تر ډسمبره د هیوادونو حالات څاري او په هغو کې سیاسي حقونو او د ولس آزادیو ته کتنه کوي. دا اداره له ولسونو د پښتنو او نظر پښتنو یا سرویګانو په وسیله په هغو هیوادونو کې د سیاسي حقونو او خلکو د آزادیو بیلابیل اړخونه څېړي او له دې سره سره له پوهانو سره هم خبرې کوي. د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې مو د فریډم هاوس د تازه رپورټ پر اساس په پاکستان او افغانستان کې د آزادۍ کچ موضوع څېړلې او د همدې رپورټ مختلفې برخې مو ژباړلې دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې مو دا روښانه کړي چې پاکستان ولې په جزوي ډول آزاد هیواد دی. په دویمه برخه کې به واوري چې افغانستان په کوم اساس غیر آزاده هیواد بلل کېدای شي. فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي پاکستان په سیاسي حقوقونو کې له څلوېښت څخه شل نمرې یا سکور ترلاسه کړی. معنا دا چې په هغه هیواد کې ولس له ډېریو سیاسي حقونو بې برخې دی. په دې لړ کې رپورټ وایي په پاکستان کې انتخاباتي عمل لا هم یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستان کې د 2014 کال انتخابات 2008 کال په پرتله ښه وو. په انتخاباتي نظام کې ډېر پرمختګ راغلی خو پر دې سربېره پکې ډېرې نیمګړتیاوې دي. لکه په هغه هیواد کې د خلکو انتخاباتو ته د درېدو عمل لا هم مبهمه دی. د امیدوارانو یا نمایندانو لپاره ضروري شرایط هم نیمګړتیاوې لري. انتخاباتي عمل ستونزمن دی او د انتخاباتو یا کمپین پر مهال په هغه هیواد کې تاوتریخوالی کیږي.
فریډم هاوس لیکي د همدې وجوهاتو له کبله په پاکستان کې تر انتخاباتو وروسته تیر کال د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د طاهر القادری په مشرۍ د وزیر اعظم نواز شریف حکومت پر ضد پراخې مظاهرې، لاریونونه او احتجاجي ناستې وشوې. فریډم هاوس لیکي د دې بحران پر مهال پر ځنو لوړپوړو پوځي چارواکو او د هغه وخت د ISI پر مشر جنرال ظهیر الاسلام د حکومت نسکورولو تور پورې شو. رپورټ وایي د سیاسي حقونو په برخه کې دویمه موضوع د سیاسي ګوندونو تکثیریت ده. په پاکستان کې ګڼ سیاسي ګوندونه موجود دي خو د رپورټ په خبره دا ګوندونه یو شمېر نیمګړتیاوې لري.
په پاکستاني ګوندونو کې داخلي جمهوریت یا دیموکراسي او شفافیت نشته. اکثره ګوندونو ته د انتخاباتي حلو ځلو لپاره په مبهمه پټو او غیر شفافه طریقو پیسې برابرول کیږي. ګوندونه اکثر پر شخصیاتو یا وراثت او یا هم پر ځینو کورنیو ولاړ وي. همداراز د قبیلو او برادریو او چم گاوند مشران د ووټ ورکونکو پر وفاداریو اثر اندازه کیږي. له دې سره سره په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او په بلوچستان کې د ملتپالو بلوڅانو وسلوالي مبارزې له کبله هلته زیات خلک په انتخاباتو کې خپل ووټونه نه کاروي.
فریډم هاوس لیکي د سیاسي حقونو په برخه کې بله پیمانه د حکومت کار کول دي. په رپورټ کې راغلي پاکستان ملکی منتخب حکومت لري خو پکې زیات رول اوس هم د پوځ دی.
په پاکستان کې اوس ملکی منتخب حکومت واکمن دی خو پوځ اوس هم تر ډېره حده آزاد دی او پر مهمو موضوعاتو لکه امنیت، بهرنۍ تګلارې او د اقتصادي تګلارې پر ځینو برخو ډېر اثر لري. له دې سره سره درغلي، د شفافیت او احتساب کموالی د حکومت سیاسي ادارو او پوځ پر هرې سطح تر سترګو کیږي.
فریډم هاوس په خپل رپورټ کې لیکي همدا درې لوی پیمانې دي چې ښیي په پاکستان کې خلک پوره سیاسي حقونه نه لري. د دې ادارې رپورټ په هغه هیواد کې د ملکي ازادۍ ورزولو هم څلور پیمانې لري. په دې لړ کې لومړی پیمانه د بیان او عقیدې د اظهار ازادي ده. رپورټ وایي تیر کال په پاکستان کې لږ تر لږه درې خبریالان او د رسنیو درې نور کارکوونکي ووژل شول. تیر کال د جیو ټلویزیون پر خبریال حامد میر برید وشو چې وروسته بیا د هغه ورور د آی اس آی پر مشر د برید ذمواري واچوله. تر دې وروسته حکومت ټلویزیون بند کړ او له هغې ورځې راهیسې پر خبریالانو او رسنیو فشار زیات شوی دی.
د پاکستان ریاست او غیر دولتي عناصر یا عاملین اکثر پر رسنیو فشار اچوي. د دین او یا هم د اسلام پیغمبر سپکاوی د مخنیوي قانون هم اکثر د رسنیو یا خبریالانو پر ضد کارول کیږي. له دې علاوه په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو وګړي له ګواښونو او ستونزو سره مخامخ دي. د مذهبي سختدریځه ډلو په وسلوالو بریدونو کې اکثر اهل تشیع په نخه کیږي.
فریډم هاوس وایي په پاکستان کې تیر کال پر ناحکومتي ادارو هم فشار زیات شو او د هغوی کار محدود کړل شو. د رپورټ له وینا سره سم د ملکي ازادیو یوه پیمانه د قانون سرلوړی یا حاکمیت ده. رپورټ وایي په تیره یوه لسیزه کې په پاکستان کې انتظامی په اعلی عدلیه کې لاسوهنه کمه کړې ده خو عدالتي نظام له نیمګړتیاو ډک دی.
په پاکستان کې عدلیه له یو شمېر نیمګړتیاو لکه درغلۍ، ویرونې او نامنیو ډکه ده. تیر کال د پېښور پر سکول تربید وروسته وزیر اعظم نواز شریف پوځي عدالتونه جوړ کړل چې په اړه یې د حقونو ادارو او فعالانو اندېښنې وښودې. له دې علاوه په پاکستان کې پولیس، پوځیان او استخباراتي افسران له محاسبې بچ دي. هغوی که بې له امتیازه یا زیات قوت هم وکاروي نو د پوښتنې یې څوک نشته. په ټول هیواد کې بالعموم او په بلوچستان کې بالخصوص د خلکو ورکول، عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې د خلکو وژنې هغه موضوعات دي چې د قانون واکمنۍ په اړه یې اندېښنې زیاتې کړي دي.
فریډم هاوس لیکي پاکستانی وګړي په هیواد کې د اوسېدو یا سفر کولو په لړ کې ډېر کم مشکلات لري خو د شخصي ازادیو په برخه کې اوس هم په هغه هیواد کې د ښځو حالت ښه نه دی او له ماشومانو سخت کارونه اخیستل کیږي. فریډم هاوس د تیر ټول کال پر مهال په پاکستان کې د سیاسي حقونو درې او د ملکي ازادیو څلورو پیمانو پر اساس دې نتیجې رسیږي چې پاکستان په جزوی ډول آزاد هیواد دی او لا هم ډیر کار ته اړتیا ده چې هغه هیواد د وګړو لپاره په بشپړه توګه آزاد شي. د خبرونه په دویمه برخه کې په افغانستان کې د آزادۍ کچ څیړو. د افغانستان لپاره هم د سیاسي حقوقو په برخه کې فریډم هاوس درې او د ملکی آزادۍ په برخه کې څلور پیمانې لري. د سیاسي حقوقو د برخې لومړی پیمانه انتخاباتي عمل دی. فریډم هاوس لیکي په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر اوږدې واکمنۍ وروسته بل اخره انتخابات وشول چې په نتیجه کې سیاسي بحران پیدا شو او د ولسمشرۍ دواړه نوماندان اشرف غني او عبدالله د ملي یووالي حکومت پر جوړولو سلا شول. دا اداره لیکي په افغانستان کې د نامنیو له کبله د یو شمېر سیمو ولسونو د انتخاباتو لپاره نوملیکنه ونه کړای شوه.
په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له کبله د 2013 تر اګست پورې د انتخاباتي کارډونو ترلاسه کولو لپاره د رجستریشن یو شمېر مرکزونه تړل شوي ول. د نومبر تر میاشتې په څه د پاسه 3 میلیونه نویو رجسټرډ شوو کسانو کې یو په درې برخه د ښځو وه. خو د انتخاباتي عمل او د نوملیکنې سال ډلو ویل ګڼو کسانو ته بې له تصدیقه انتخاباتي کارډونه ورکړل شوي ول. همداراز داسې تورونه هم پورې شول چې یوازې په 2500 افغانیو هم دا کارډونه اخیستل کېدای شول.
فریډم هاوس لیکي اوس هم په افغانستان کې د نامنۍ او تاوتریخوالي له کبله سیاسي فعالیتونه نشي کېدای. همدا وجه ده چې پکې ګڼ سیاسي ګوندونه نشته او که پکې ځینې وي هم نو خپل فعالیت نشي کولای.
په افغانستان کې له ښاري سیمو بهر په کلیوالو سیمو کې سیاسي فعالیت محدود دی. همدارا سلتا د ووټونو نظام داسې جوړ دی چې ډېری نوماندان په آزادانه ډول پارلیمان ته لار پیدا کوي او بیا په ائتلافونو کې یو ځای کیږي. دغه هیواد په پارلیمان کې سیاسي ګوندونه رسمي رول نه لري.
لدې علاوه په انتخاباتي عمل کې د ښځو ونډه ځکه هم کمه ده چې اکثر ښځې له ګواښونو، یرونې او ځینو ټولنیزو بندیزونو سره مخامخ وي.
فریډم هاوس د سیاسي حقونو درېیمه پیمانه د حکومت فعالیت ګڼي. د دې ادارې تازه رپورټ وایي په افغانستان کې په حکومتي ادارو کې درغلي
د حکومت په ټولو سطحو درغلی او کربا پروري پراخه ده. د کمو تنخواګانو له کبله اکثر حکومتي کارکوونکي رشوت اخلي. همدا لامل دی چې د شفافیت نړیوالې ادارې افغانستان په نړۍ کې په تر ټولو زیات اداري فساد ککړو هیوادونو کې یو بولي.
فریډم هاوس تر سیاسي حقونو وروسته په افغانستان کې د ملکي ازادیو لپاره څلور پیمانې ایښي دي. په دې کې لومړی د بیان او عقیدې د ازادۍ هغه ده. رپورټ وایي په افغانستان کې ګڼې رسنۍ دي، خو بیا هم خبریالان او رسنۍ ننګونو او ویرونو سره مخامخ دي.
په افغانستان کې د رسنیو ازادي قانون باوجود سیاستوالان، زورواکان او امنیتي ادارې ګڼ خبریالان نیسي، ویروي او ورته ګواښونه کوي. له کابل پرته د هیواد په نورو برخو کې د رسنیو تنوع او ازادي کمه ده. له دې علاوه په افغانستان کې مذهبي ازادي موجوده ده او د طالبانو نظام تر ړنګېدو وروسته زیاته سوې ده، خو بیا هم ځینې اقلیتونه لکه هندوان، سیکان یا اهل تشیع له بېلابېلو ستونزو او زورونو سره مخامخېږي. بله موضوع د تعلیمي ازادي ده. په افغانستان کې حکومت د تعلیمي ازادۍ او حقوقو ضمانت ورکوي، خو په ځینو سیمو کې وسوال اکثره پر ښوونځیو بالخصوص د نجونو پر سکولونو بریدونه کوي.
فریډم هاوس وایي په افغانستان کې ګڼې بهرنۍ او کورنۍ نه حکومتي او نړیوالې حکومتي ادارې کار کوي، خو د نامنې او لقبله د دې ادارو کار محدود دی. همداراز خلک هم آئینی حق لري چې غونډې او جلسې وکړي، خو نامنی یې په لار کې خنډ ده. فریډم هاوس وایي په افغانستان کې د کارګرانو او مزدورانو د حقونو نظام هم په سم ډول نه دی تعریف شوی. فریډم هاوس د قانون سرلوړۍ په برخه کې هم پر افغانستان او د هغه هیواد پر عدلي او امنیتي ادارو انتقاد کوي.
د افغانستان عدالتونو اکثره قاضیان سم نه دي روزل سوي. د سترې محکمې زیاتره قاضیان دینی عالمان دي او پر ملکي قانوني چارو سم نه پوهیږي، نو ځکه ستره محکمه اصلاحاتو ته اړتیا لري. په دې کې اداري فساد ډیر دی او اکثره زورواکان قاضیان او وکیلان ګواښي. د دې علاوه په افغانستان کې د زندانونو حالت ډیر خراب دی. د ملي امنیت ریاست ځینې جنگ سالاران او سیاسي مشران خپل زندانونه هم لري چې پکې بندیانو ته د هیڅ کس رسائی نسته. بل دا چې په افغانستان کې د محاسبې نشتون له کبله اکثر پولیس، فوج، سیمیز ملیشي او استخباراتي کارکونکي خلک نسی ضروري وهیه او عدالت ته تر وړاندې کولو مخکې وښنی.
د شخصي ازادیو په برخه کې د فریډم هاوس رپورت وایي د نامنې او لقبله ګڼ خلک به کور کړل شوي او ځنې زورواکان د خلکو ځمکې غصبوي.
په افغانستان کې د نامنې او دمزکو غصب لقبله کې یوې خواته د هیواد دننه لکونه خلک به کور کړل شوي، نو بلې خوا ورته په نور هیوادونو کې میشت کډوال هم نستنی شي. په هیواد کې د سم قانوني نظام نشتون لقبله د خلکو د جایدادونو حقوقونه هم خوندي نه دي. بل دا چې په هغه هیواد کې شخصي کاروبارونه د جنایي ډلو د فعالیتونو تر اثر لاندې دي. په هیواد کې د نشي موادو پیداوار او له هیواد بهر یې قاچاق ډیر پراخ دی. د شخصي ازادۍ په لړ کې که د ښځو حقوقونه وڅېړل سي، نو ښځې د تعلیم ترلاسه کولو او کار کولو حق لري، خو بیا هم ورسره توپیري یا تفریقي چلند کېږي. له دې سره سره پر ښځو د تشدد پیښې هم زیاتې دي او ښځې لا هم د روایاتو له کبله په خپله خوښه واده نسي کولای او طلاق هم نسي اخیستای.
د همدې سیاسي حقونو او ملکي ازادیو پیمانو ارزونې په نتیجه کې فریډم هاوس زیاتوي د افغانستان ولس له ازادۍ او حقونو لا په بشپړ توګه برخمن نه دی او دا چې هغه هیواد د غیر آزاد هیوادونو په کټګرۍ کې راځي. اوریدونکو، په خبرونه کې مونږ نن د فریډم هاوس د تازه کلنی رپورت په حواله واوریدل چې پاکستان په جزوي ډول آزاد او افغانستان یو غیر آزاد هیواد دی، چې معنا یې دا ده چې په هغو هیوادونو کې ولس او ځینې ادارې له زیاتره سیاسي حقونو او ملکي او شخصي ازادیو بې برخې دي. دا ونننۍ خبرونه. راتلونکي اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.